سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجيري تاسو مخ خلا ساتي رادیو نه اوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپا د عدالت محکمه نن جمعه پریکړه کړې چې د اروپای ټولنې هیوادونو ته اروپای ټولنې هیوادونو افغان خوځو ته د هغوی د ملیت او جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د اروپای ټولنې سترې محکمې په دې پریکړه کې ویلي د دې ټولنې د غړو هیوادونو چارواکي حق لري پرته له دې چې پر یوې افغان یې پناه غوښتونکي دا ثابته کړي چې هغه به خپل هیواد ته د ستنېدو په صورت کې له خطر او ځورونې سره مخامخ شي او کنه پناه ورکړي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د ښځو په ګډون په یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه په جرمني کې افغان کډوال د خپل بې برخلیک حالت په اړه اندېښمن دي. جرمنی څو نه وړاندې اته ویش افغانان چې د دوی په خبره مجرمین وو بیرته افغانستان ته واستول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیت د ټینګښت په موخه په پلازمین اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویلي دا ځواکونه د شانګهای ناستې د امنیت د تامین په هدف سر له شنبې د روانې میاشتې تر 18 نیټې په اسلام آباد کې ځای پر ځای کیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا ځواکونه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف تر منظوري وروسته چا پاوز او رینجر ځواک به هم پکې شامل وي اسلام آباد ته د امنیت د ټینګښت لپاره وربلل کیږي. ټاکل شوی د شانګهای د همکارۍ سرمشریزه د اکتوبر پر 15 او 16 اسلام آباد کې وشي. بل پلو نن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چاته به د مظاهرې لپاره اسلام آباد ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. هغه د تحریک انصاف ګوند له پلویانو غوښتي چې د نورو هیوادونو استازي پاکستان ته راځي نو ځکه د مظاهرې نه کوي. تحریک انصاف ګوند د خپل زندانی مشر او د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو په موخه نن د اسلام آباد په جمهوریت څلور لاره کې د مظاهرې اعلان وکړ. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر اسرائیل او د ایران د توغندۍ او د برید دفاع وکړه او هغه مشروع وبله. هغه نن په تهران کې د جمعې د لمانځه د وینا درې خطبه په ترڅ کې پر اسرائیل او د سه شنبې د ورځې توغندۍ سپراخ بریدونو ته په اشاره وویل چې د وسلوالو ځواکونو عملیاتې په بشپړه توګه قانوني او مشروع او زیاته کړه کارتیاوي پر راتلونکي کې به هم پر اسرائیل برید وکړي. خامنه‌ای د څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیل لخوا د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا په نږدې 50 کلونو کې لومړی ځل ده چې خامنه‌ای عامه خود باور کوي. او د هالند د حکومت اپوزیسون د واکمن خیړ خوګند هغه پریکړه وغندله چې پر بنسټ په افغانستان کې د دوی له پوځیانو سره افغان کارکونکي هالند ته نه انتقالوي. د هالندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیرونه د هالند د حکومت وزیرانو هغه پریکړه بیرته واخیسته چې ویلي وو یو 1550 افغان امنیتي ساتونکي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول د دوی له پوځیانو سره کار کړی وو هالند ته را انتقالوي. اپوزیسون پرون ماښام په لړ بحثونو کې ویلي دا پریکړه افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ سزا د ورکولو او د ژمنې ماتولو په معنا ده. اپوزیسون له خیر غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره ور وکړي. د هالند حکومت ویلي که څه ممکن د دغو افغان امنیتي ساتونکو ډیر شمېر په هالند کې د پناه د غوښتنې وړ وي خو د دوی انتقال او په هالند کې ځای پر ځای کول ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې نږدې 4000 افغانان هالند ته انتقال شوي دي. په دې خبرونه کې مو فریده سیال د بهروز دلیری په قربتوب ملم قربانه مو یو. د اروپا د عدالت محکمې د جمعې په ورځ پریکړه کړې چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. د محکمې داسې وخت دا پریکړه کړې چې په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو افغان ښځو د پناه غوښتنه رد شوي. تفصیل صفي الله ستانک زینورو.
د اروپا د عدالت محکمې داسې وخت په اروپایي ټولنه کې د افغان ښځو د پناه په اړه یو مهمه پریکړه کړې چې طالبانو د افغان ښځو حقونه په زیاتېدونکې توګه محدود کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د افغان جون په وړاندې ښوونځي وتړل. تر هغه وروسته د انجونو په مخ پانتون دروازې هم وتړلې او په کارونو کې د ښځو په وړاندې ډېر محدودیتونه وضع کړل. په تر ټولو وروستي محدودونکي اقدام کې د طالبانو د حکومت په امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون کې د ښځو غږونه هم اورد ګڼل کیږي او په ډیرو برخو کې د ښځو په کار او فعالیت باندې بندیزونه لګول شوي. د اروپا د عدالت محکمې په حکم کې راغلي د پناه د ورکولو په وخت کې هم دومره هم کفایت کوي چې جنسیت او ملیت په نظر کې ونیول شي. په دې پریکړه کې زیاته شوې دا غیر ضروري ده چې ثابته شي که د پناه غوښتونکي بیرته خپل اصلي هیواد ته ستنیږي له قضایي تعقیب سره به مخ شي. له دې پریکړې ځینې فعالان هرکلی کوي. له دې ډلې په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې فاطمې حسینی ازادي راډیو ته وویل:
به نظر م یک خبر خوشحال کننده هست و میشه امیدوار بود روی
زما په نظر دا یو ښه خبر دی او باید ورته هیله منې واوسو. افغانې ښځې ټولې پوهیږي له خطر سره مخ دي، تر څنګ یې له تعلیم او تحصیل پاتې دي. که ښځې اعتراض وکړي بندیې نه وي، وژنې. که ښځې اعتراض هم نه کوي او کله له کوره بهر ووزي، د محرم د نشټوالي په سبب نیول کیږي او جبري ودونو ته اړیستل کیږي.
زندان میشه یا که ازدواج مورد ازدواج اجباري قرار میگیره؟
فاطمه حسینی دا پوښتنه هم کوي چې مهمه ده دا مشخصه شي اروپایي ټولنه کومه افغان ښځو ته پناه ورکوي، هغه چې وختي اروپا ته رسیدلي یا هغه ښځې چې لا هم په ایران او پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کوي او بیرته افغانستان ته نشي ستنېدلی. د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې افغان نجونې او ښځې له قاچاقي یا قانوني لارو اروپا ته تللي، خو ځینو هیوادونو کې د پناه غوښتنې قضیې له خنډ سره مخ شوي. د رویټرز په راپور کې د دوو داسې افغان ښځو یادونه شوې چې د اتریش چارواکو یې د پناه غوښتنې رد کړې وې. د راپور په اساس دغو دوو ښځو په 2015 او 2016 کلونو کې په اتریش کې د پناه غوښتنه کړې وه، خو هر وار رد شوي. د اتریش چارواکو لا په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. اندېښنې شته چې په اروپایي هیوادونو کې د ښي اړخو او کډوالو ضد ګوندونو په واکمنېدو ښایي د کډوالو په وړاندې تګلارې لا پسې سختې شي. وبه کتل شي چې د اروپا د عدالت محکمې دا پریکړه څومره د اروپایي هیوادونو لخوا منل کیږي او هغو افغان ښځو ته پناه ورکول کیږي چې یا اروپا ته رسیدلي یا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د اروپایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنې کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوس به هم د هیواد ختیځ ته ورشو. د لویدیز نورستان دواب لسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې پنځلس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. ځایي اوسېدونکي وایي مازدیګر مهال د دواب لسوالۍ په جنګل ساحه کې یو موټر له سرک څخه خوی شو او سیند ته غورځېدلی چې اووه تنه پکې مړه شوي او اته نور ټپیان دي. دا چې ولې ورزو علت یې له سیمې په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو مولوی سیف الدین دیوبندی ازادي راډیو ته ویل یو ډارسل موټر چې له لغمان څخه منډول ولسوالۍ ته روانو د دواب ولسوالۍ په بجګل ساحه کې له سرک خوی شوه او سیند ته پریوته چې په کې پنځلس تنو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
نن درې بجې د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په بجګل سیمه کې د ډارسن موټر چپه کېدو له امله اووه تنه هیوادوال شهیدان شوي دي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د درې تنو حالت نازک ښودل شوی و چې د همدې امله د لغمان روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي او د نورو وضعیت ښه ده. شهیدانو کې یو د جلال آباد دی، یو لغمان مرکز دی، یو د لشنګ دی او څلور بره د منډول ولسوالۍ دی، یو د کوراج سیمې دی او درې نور د کمیش دی.
د سیمې دوه تنو اوسیدونکو صاحب داد همدرد او خالد افغان راته وویل د ولایت اکثره سرکونه تنګ او کنډو کپر دي چې ډیری وختونه نورستانیان د دغه ډول مرګونو پیښو سره مخ کیږي.
موټر د سرک نه لاندې سیند غاړې ته غورځېدلی دی. دا لارې عموما پاخه لارې نه دي، خام سرکونه دي، خو شاید دلته یا هم بریک کار نه وي کړی یا کوم بله ستونزه را پېښ شوې وي.
هر کال کې همداسې ترافیکي پېښې په نورستان ولایت کې کیږي. د دې لامل عمومي همدا دی چې د نورستان سړکونو خرابوالی موږ همیشه غږه هم کړی، بیا هم د امارات اسلامي لوړ پوړو چارواکو نه جدي خواهش کوو چې نورستان سړکونو ته باید پام وکړي.
تر اوسه حکومتي چارواکو د یادې پېښې رامنځته کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې هغوی هم منلې چې سرکونه له پخوا په سمه توګه نه دي جوړ شوي او وروستیو بارانونو او سیلابونو نور هم ویجاړ کړي او د موټرو له تګ راتګ یې وستلی دي چې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي.
په کابل کې د یو شمیر دولتي او خصوصي ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت دوی د ښوونکي ورځې له لمانځلو منې کړی دي. هغه مکتوب چې د دغه وزارت لخوا د ښوونکو مسؤلینو ته لیږل شوی یو کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې او پکې راغلي چې د دې ورځې هر ډول لمانځل منع دي. دا راپور چې تلرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونکي د ورځې له لمانځلو منع کړي دي. په کابل او یو شمیر ولایاتو کې د ځینو ښوونکو او زده کوونکو په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو مسؤلینو ته ویلي چې د ښوونکي د ورځې په توګه له هر ډول فعالیت ډډه وکړي. په افغانستان کې د ښوونکي ورځ د تلې یا میزان میاشتې په 13مه لمانځل کیږي. خدا چې سږ کال دا ورځ د جمعې له رخصتۍ سره برابره وه، زده کوونکو غوښتل چې د تلې په 12مه د پنجشنبې په ورځ یې ولمانځي. په پروان کې د یوه خصوصي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې په دغې ورځ د طالبانو حکومت د ښوونځیو مخې ته څارونکي درولي وو.
روز پنجشنبه یک اطلاعیه از طرف وزارت معرفی و
د پنجشنبه په ورځ مو ښوونځي ته مکتوب راغی چې پکې راغلي وو هیڅ زده کوونکی حق نه لري په ښوونځي کې دا ورځ تجلیل کړي او یادونې وکړي او هیڅ زده کوونکی اجازه نه لري چې ښوونکي ته ډالۍ واخلي. که ډالۍ را هم وړي، استاد یې باید بیرته زده کوونکي ته ورکړي. دغه شان د ښوونځي مخې ته څارونکي ودرول شي چې کیک یا بل څه که له زده کوونکو سره وي بیرته ترې واخیستل شي، او که څوک سرغړونه کوي نو قانوني چلند به ورسره کیږي.
با شاګرد او معلم برخورد قانوني و جدي صورت بگیر.
هغه مکتوب چې یو کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړی او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفي په لاس لیک دی، دا موارد پکې نه دی یاد شوی، خو پکې راغلی د هغو ورځو لمانځل چې د اسلام په دین کې د هغې ثبوت نه وي راغلی او د غیر مسلمو ایجاد وي، د داشان ورځو لمانځل د یاد وزارت لخوا منع شوي دي. د طالبانو حکومت کې یوې سرچینې د دې مکتوب کراوالی تایید کړ، خو یو شمیر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو په یو شمیر مدرسو کې دغه ورځ لمانځل شوې وه. د دې ډلې ښوونکي رخګل ارمل ازادي راډیو ته وویل
د قانون لحاظ دوی ویل چې نه امکان نه لري چې تجلیل کوي او رسمي مکتوبونه مکتبو ته راغلي دي. دا ورځ متاسفانه هیڅ تجلیل نه سوه او نه تجلیل کیږي، مګر تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو په بعض مدرسو کې د معلم ورځ پیسې ټولیسي په هر شاګرد باندې 500 افغانۍ ټولیسي او په خپل منځ کې مولوي صاحبانو دا ورځ تجلیل کړی ده. په خپل منځ کې په مدرسو کې مکاتبو کې بالکل تجلیل نه ده سوی،
خو نوموړی د کومې مدرسې نوم نه اخلي او نه کوم بل سند وړاندې کوي. یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت د اقدام ډیر ناهیلي کړی دی.
موږ ډیر زده کوونکو ته وویل چې بیخي دا ورځ مه یادوئ، داسې فکر وکړئ چې هیڅ شی نشته. دا ورځ خو بیخي هم زده کوونکو له ډیرې مهربانۍ غوښتل دا ورځ ولمانځي، خو درېدو ځکه د کابل په هره سیمه کې د دوی یعنی طالبانو پوستې دي. زموږ له ښوونځي 100 کیلومتره وړاندې هم شته. له ویرې مو ټول 10 بجې رخصت کړ. په دې چې خبر نشي زده کوونکي ډیر خفه شول، ټول ښوونکي هم خفه شول.
دا بجه بود که مکتب رخصت کردیم، کل شاگرد و جگرخون شدن آمدن طرف خانه، خودم و استاد هم جگرخون شدیم.
نوموړی وایي د اسلام دین لومړی ښوونکی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی، نو باید ښوونکو ته د قدر په سترګه وکتل شي. د ښوونځي یوې زده کوونکې پروانې هم ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازنۍ هیله دا وه چې د معلم ورځ ولمانځو، موږ کوم خلاف کار نه کوو. په کوم شوق او علاقې مو چې د تیر کلونو کې تجدید کوو او له خپل ښوونکي مقدردني کوله، سر کال مو هم غوښتل چې د معلم ورځ تجدید کړو، خو طالبان منع کړو.
د ښوونکو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 15مه د یونسکو نړیوال سازمان له لوري د ښوونکو د معاش او معاشتي ژوند د ښه والي، د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو او پراختیا په موخه لمانځل کیږي او د ښوونکو او زده کړې پورې اړوند مسایلو د څیړلو لپاره فرصت رامنځته کوي. په افغانستان کې دا ورځ له اوږده کلونو راهیسې د جوزا په 3مه نیټه لمانځل کېده، خو د تیر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې یې لمانځل د میزان 14مې نیټې ته ولېږدول شوه.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام.